سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل به په لاندو خبرونو وکړو د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نا دولتی معسو خزینه کارکونکي له کاره راګرځول شوی د متحده ایالاتو آسترالیا کاناډا ډنمارک فرانسې جرمني ایتالیا جاپان ناروې سویټزرلند هالند او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چنن خبره شوې راغلي د طالبانو په دې کار سره د میلیونو هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی د طالبانو حکومت د ډسمبر په 24مه په نادولتي مؤسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز اعلان کړی ویل ټولې مؤسسې باید دا پریکړه ومني کنه د فعالیت جواز به لاغو شي د طالبانو له لوري په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق سره لنن په کندهار او ولسوالیو کې د خپلو 1500 یو محلي ټولګیو فعالیت بند کړ د دغه محلي ټولګیو په بندیدو سره شاوخوا 5000 نجونی او هلکان د لومړنۍ زده کړو څخه محروميږي د دې محلي ټولګیو ښوونکو او زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو خواشینونکې پریکړه بللې ده د تیر شپې د سختي واورې له امله د غور ولایت ټولې لارې د ترافیکو په مخ تړل شوې د غور سیمه ایز ترانسپورتي چارواکي وایي تیر شپه د غور هرات غور کابل لوی لارې او له فیروزکو ښار سره د غور ولایت د نهو ولسوالیو مواصلاتي لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې او سلګونه مسافر د لوی لارې دواړو غاړو ته بند پاتې دي د غور د والي ویاند عبدالواحد حماس هم په دغه ولایت کې د لوی لارو او مواصلاتي لارو د بندېدو خبر تایید کړی وی ویل دا مال هوا خانه ده او د هوا په خکې دو سره به د ټولګټو چارو ټیمونه وکړي چې سړکونه بیرته پاک او ترافیک ته پرانیزي غور د افغانستان په مرکز کې یو له غرنیو ولایتونو دی چې د ژمي په موسم کې د واورو اورېدو او طوفانو له کبله لارې د ترافیکو په مخ تړلې وي او د اوکراین ولسمشر پارلمان ته د کال په وروستۍ وینا کې ویل اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د یووالي او زړورتیا له کبله په ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی ولودیمیر زیلینسکي د خپل بیرغ آسماني او زیړ رنګ د ازادۍ سمبول وباله او له خپله پوځه یې مننه وکړه چې د روسیې په وړاندې جنګیږي روسیې څه باندې لس میاشتې په وړاندې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري د ملګرو ملتو یو راپور کې چې تازه خپور شوی راغلی دې موده کې نږدې 2000 ملکي اوکراینیان وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان شوي دي خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې او پام دې سره د ازادي په چپو کې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر کوربه ده
د ازادي په چپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریان پر خبرونه کې مو هر کله کوم په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد څه اغیز وکړي دا موضوع دلته لمیل بنو سره په خبرونه کې چیرو طالبانو د شنبه پورس ټولو غیر دولتي مؤسسو ته امر وکړ چې شزینه کارکونکو د ترسانی امر پوری کار پکې نه کوي تر دې پریکړې وروسته ملګرو ملتو ویل چې له دې سره به د بشري مرستو د رسولو چارې په افغانستان کې چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی یو مخ ګړی وړي شي د طالبانو د دې پریکړې تر اخیزو پورې دا خبر لرو چې د کندهار په ولایت کې 1500 روزنیز مرکزونه سرلنن خپل فعالیت بندوي په دې مرکزونو کې شاوخوا 5000 بې وسله نجونو او هلکانو زده کړې کولې چې دوی ته یونیسف قرطاسیه چمتو کوله کتابونه یې ورکول حتی جامې او روغتیایي کټونه یې ورسپارل په افغانستان کې په نړیوالو مؤسسو کې ګڼو میرمنو کار کاوه چې اکثره یې د افغانستان په حساب لوړ معاشونه اخیستل د سیاسي چارو کتونکي نصر الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې له کاره د دې افغان میرمنو ګوښه کېدل یو اقتصادي ضربه ده
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د 1000 تنو په شاوخوا کې میرمنې په کار بوختې دي نو دا څنګه نور ما ساته مو سره حساب کړو دا به په زرګونو شي نو په زرګونو کورنۍ چې میرمنو له خوا تامینېږي په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري
شغل ستانکزی ویل چې په سره صلیب کې شاوخوا 1000 میرمنې کار کوي. د ژغورنې په نړیوالې کمیټې کې 3000 میرمنې کار کوي. همداسې په نورو مؤسسو کې په ځانګړي ډول په روغتیايي سکتور کې د میرمنو شمیر لوړ دی. دلته مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپوه محمد داود مایار ته بلنه ورکړې ده، د اقتصادي چارو کارپوه عبدالشکور هډوال ته مو بلنه ورکړې ده، او د اقتصادي چارو کارپوه آزرخش حافظي ته مو په دې خبرونه کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. تر دې دمه حافظي صاحب په خبرونه کې راسره ملګری نه دی. هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. د خبرونه تاسو د فیسبوک له لارې په مستقیم ډول کتلی شئ. رابشم مایار صاحب، تاسو ته ستاسو په باور که چیرته په دغو مؤسسو کې میرمنې کار ونه کړي، له اقتصادي اړخه یې که څه هم ما په مقدمه کې دې ته اشاره وکړه، خو ستاسو نظر واخلم چې له اقتصادي اړخه به یې زیان افغانانو ته څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درنو مېلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شیبر صاحب، ځینې مسایل باید واضح وي او دا ته ډېر اندازه پورې توافق نظر موجود لري، هم د افغانستان د حکومت د طرفه، هم د خلکو او هم د خارجیانو. خو دغه بحثونه داسې پراګنده کېږي چې ګویا ځینې کسان د اصلي مطلب نه خبر نه دي یا د وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، یعنې هغه برداشتونه کوي چې غواړي نظام پکې تخریب شي. د ښځو سهم په اجتماع کې د اسلام له نظره، د سیاست له نظره، د حکومتداري نظره دا واضح ده. هغوی ته حقوق او ډېر غټ حقوق، حتی د مردانانو اضافه دوی ته په نظر کې نیول شوي دي. خو مسله داسې ده چې دغه ادعا چې کله شوې ده چې دلته قیودات وضع شوي دي، بندیزونه لګول شوي دي، یعنې په اساساتو کې په دې کې کوم مشکل نشته. دلته د تعلیق مسله یاده شوې ده، یعنې که چیرې مسله داسې مطرح شوي چې مونږ د شریعت د نظره
مایار صاحب بښنه غواړم، دا بحث دی بحث ته خو بیا ورسو. د دې لپاره چې طالبان په اعلامیه کې ویلي دي چې تر امر رسانی پوري د دې په خاطر چې د تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه د امر رسانی په د ترکیب په اساس باندې بند کړی دی، دغه ولسمه میاشت روښ ولا او هم دا مکتبونه بند دي. دا بحث بیل دی. له اقتصادي اړخه سوال دی چې له اقتصادي اړخه به زیان افغانانو ته څومره وي؟
په دې شک نشته چې کچېرې داسې فرض شي چې ګویا دغه بندیز به دایمي وي، په دې کې نور ملحوظات، مذهبي ملحوظات، اجتماعي ملحوظات، سیاسي مسایل او د مدیریتي مشکلات، دا مسایل نه وي. خو کچېرې د حکومت طرفه مطلق د ښځې سهم نه دی نیول کېږي، په دې کې شک نشته چې ښځه د اجتماع د 20% نه اضافه، یعنی راټي او هغه د یو جز
مننه. مایار صاحب مننه. هډوال صاحب، که تاسو تراشم دغه اوسنی بندیزونه چې لګېدلې دي، د دغه اثرات بل اقتصادي اړخ څومره وي؟ هډوال صاحب سره ورو
الله ومصلينا على رسول الله و بعد هر سلام مختاسي تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو ته او همدارنګ د اوریدونکو ته د غریب سلامونه احترامات وړاندې کوم. د مننه ترڅنګ دي کې هیڅ شک نشته دی چې زمنګ دا ټولنه چې دا او تاسو اواز خو تاسو سوال ما واوریدل.
بل مهرباني هدامه ورک.
هالو
سراورو هډوال صاحب سره.
هالو
سراورو، فکر کوم د زمان فاصله ده. هډوال صاحب تاسو انتظار مباسي اډامه
زما واسط تاسو درځي
راځي اډامه ورکې لطفا.
سلام د او د ماننې ترڅ د څنګه هم زما نظر خداس دی چې به هیڅ شک نشته چې زمنګ د ترکیب د ټوله او د ټوله.
هډوال صاحب فکر کوم چې لته سره زموږ رابطه سم نه ده. حافظي صاحب هم په خبرونه کې را سره شو، د دوی هم هرکلی کوم. اډوال صاحب تاسو به بیا راشم، له تاسو سره زموږ رابطه سم نه ده. د تخنیکی همکار هڅه کوي ځکه چې دلته یو فاصله رامنځته کیږي. حافظي صاحب ته ورشم. حافظي صاحب، د غیر دولتي مؤسسو څخه د میرمنو د کار ممانعت به د افغانستان په اقتصاد څه تاثیرات ولري؟ حافظي صاحب
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او ګران میلمه استا میلمه ته. افغانستان خو یو فقیر هیواد دی او بیکاری پکې ډیر سخت زیات او فقر پکې بیدات کی نو یو ځای د کار چې لبین زی دا نورین ده دا د خزینه او کارکون کې شمیره مخکې ماته د لکزماش معلومات کې او سلیریش زره مستقیم او غیر مستقیم د غیر دولتي مؤسسات سره دوی کار کاو او دونه خلق د کار څخه استل دی غوی د معیشت منبع لبین ولل دی او دا فقر لازم سیاسي ډیر خلک پرته لدې هم وزګار دي نو دا خلک چې اوس کار لري او ساید لري د هغه څخه هم دوی اخستل دي دا کار نه دي او د افغانستان د اقتصاد باندې ډیر منفي اغیز پدې کوي چې څوک چې دلته تنخوا وی اخلي دا پیسې بیا په مارکیټ کې راځي په مارکیټ کې بیا دکاندار ځینې ګټه پورته کوي بیا سوداګر مال راوړي او واردات لپاره یا مولدین هلته دنه په افغانستان کې تولید کوي دا ټول یو بل سره اړیکې لري نو په دې خاطر باندې باید زمينه د کار لپس زیات شي نه دا چې اسو شته کارونه هم د خلکو له لاس څخه وځي
مننه حافظ صاحب معیار صاحب لکه څنګه چې حافظ صاحب ویل شاوخوا څلر ورسره مېرمنې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په غیر دولتي مؤسسو کې کار کوي دغه ارقام له اقتصادي نظره کې په دغه شمیر کسان په افغانستان کې لکار به برخه شي او البته په مؤسسو کې اکثره ماشونه لوړ دي دغه اخیص په څومره وي له اقتصادي اړخه
نو بالکل دلته برنامه د سده چې تاکید ډیر په اقتصادي بود کیږي او د کچېر اقتصادي بود یوازې فرض شي نو په دې صورت کې شک نشته چې یو فرد هم بیکار کیږي د په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري او کچېر 15000 کسان چې یعنی د 15000 یا 40000 کورنۍ کیږي چې تعداد د لکونو ناوړي دلته چې د مستقیم متاثر کیږي دا حتی کوي کله چې د اقتصادي چرخش د مالي د حواد متاثر کی البته دلته نور مذهبي اجتماعي او سیاسي ابعاد شته دي یعنی ولې داس انعکاس ورکول کی چې دا مسله دایمي ده ولې داس د دې ځان پخش کیږي چې ګوره دا د اندې خلکو د ګټه د پاره د تسلیم نیول شوی ده یعنی د کوم کسان پراز کې چې یعنی علما مختلف اعباد د قضیه سیاسي بین المللي او داخلي مسائل او اقتصاد فرد د ټول په دې کې نظر کې نیول شوی او د تصمیم نیول شوی ولې دا باور نه توضیح کیږي چې یعنی د خلکو په نفع باندې د تصمیم نیول شوی ده او دا مسله به موقتی وي کچېر دا مسله دایمي وي نو د غزنه تشکیلات چې د حکومت مربوط کیږي دا باید لا خوشاله
مایار صاحب مخکیم او بخښه مایار صاحب مخکیم تاسو ویل چې دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دایمي دي که دا پریکړه دایمي ده که موقتی حتی کوم دا موقتی به فرض د شنبه لورزي را پدې خو په افغانستان کې مېرمنې کارت نه زی د غنن مو ما په هغه ته راشه اشاره کوم د غنن خبر لرو مخ کې د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې هم د خبر د ازادي رډو نه درلو چې د غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز لکبله یونیسف سر لنن په کندهار شار او لسوالیو کې د خپل 1500 محلي ټولګي فعالیت بند کړ چې 50000 نجونی او حلکان متاثر کوي له دوی سره یونیسف د قرطاسې مرسته کوله د قلمونه او کتابونه به ورکول حتی روغتیایي کیټونه به ورکول او نور مرسته به هم کولی د یو خور هواد لکه د افغانستان په سیر هواد لپاره حتی هم دغه هم یو اقتصادي زیان نه دی یو اقتصادي
بالکل د تاسو په کنه دوه بودل لري او دوه بودونه دوه اواد ډیر جديدي او د دوه نه ډیر مهم ده اوله مسله دا چې کله دا تصمیم نیول کیږي په دې کې شک نشته چې کله یو ورځ د کار مسله خو په هر حال کشر د تحصیل مسله دلته باندې شپه کې راځي دا د څه یو ورځ کې جبران کیږي نه دا میاشه ته ضرورت لري خو مسله دا ده چې ولې دا تصمیم نیول شوی دا هیا دا د دښمنۍ د الف مقابل کې یا د خزې د کار یا د حقوق مقابل کې ده یا په دې کې په شک کوم خیر شته په دې کې به ورسته بیا بس کړو دو مسله دا چې یونیسف کوم تصمیم نیولای یا بهرنی سازمانونه کوم تصمیم نیولای همدلته وځي چې دوی هدف شایده دوی هدف دلته دا چې موږ ته خیر ورسوي کچری یو جنا تصمیم نیسی یو لس فیصد 15 فیصد قشر دی جامعه باندې گویا منفی تصمیم نیسی. ها اوس دی په مقابل دی اکسل عمل یو واکنش به شی دی اکسل عمل بدوی چې دی بل 30 فیصد شواب مقابل کې منفی تصمیم نیسی کواری د 15 فیصد جبران کی مثلا تاسو
یعنی تاسو او بخش یعنی تاسو خوشبینه یاست ما یار سه یعنی تاسو خوشبینه یاست چې دا تصمیم په زیاده
زه باور لرم زه به رهبری باندې کچر مثلا به تناد تخصص مسئله وی چې دی په یو بود که تخصص لري په مذهبی بود که چې ټول آباد هم نظر کې نیسی دا خو یو مسئله خو په حکومتداری کې د تخصص نه ډیر امین بودن مهم ده زه دوی په امین بودن باندې باور لرم
مننه مننه بله مننه پام دې برخه کې د حافظی صاحب نظر واخلم حافظی صاحب مخکې تر دې چې تاسو نظر واخلم د نن ورځ یو بل راپور ته بزرا شم د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا، کانادا، دنمارک، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروی، سویس، هالند، بریتانیا او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې د لوړ پوړي پلاوی په ګډه اعلامیه کې چنن خبره شو راغلی دي په نادولتي مؤسسو کې د شزینه کارکونکو د کار لممانیت سره د میلیونونو حق افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی دی په دې اعلامیه کې له طالبان غوښتل شوی چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي په دې ګډه اعلامیه کې راغلی شزی د بشري مرستو او لومړنیو اړتیاو پر سوالو کې بنسټیز رول لري که هغوی په افغانستان کې د مرستو پر سوالو کې برخه وانخلي نو مؤسسې به ونه شي کړای چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه دارو درمل ژمني مواد او د ژوند اړوند خدمتونه ورسوي دغه د مرستو لړۍ څومره ممکن اغیزمن کی حافظ دي
خوب دا برسیره خبره ده کله چې په یو مؤسسه کې کارکونکي لژوی او خپل خدمات تر سره مخصوم به د سنتي ټولنو کې چې مثلا د خزینه لپاره خزې خدمات رسوي کله چې خزینه وي د اړین خزو ته بیا د یونسکو او یونیسف او نور بین المللي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات خدمات ډیر تکنی کیږي دا یو داسې برسیره مسله ده چې څوک سترګې ځینې پوتې نشي کولی نو دا په هر صورت د افغانستان د اقتصاد په ګټه نه دي او دوی چار ورځ پریکلی کوي او مشکلات لا پسې زیاتیږي او بین المللي ټولنې هم خپل باور له لاسه ورکوي چې دا یو تعامل او یو تساهل او یو تولرانس باید شتون ولري په دغه هکله زما له نظره دا کړکیچن کیږي او زه او په دا سخت شرایط ژمی کې چې خلک ډیر اړ دي ډوډۍ ته لباس ته او جامې ته اړتیا لري او په زمان کې سوان مواد ته ضرورت لري او دا مؤسسې چې کوم جدي دا واسطه دی د بین المللي مرستندوی هیوادونو او د افغانستان د مظلومو او بیچاره خلکو ترمنځ هر عمره چې د دوی امکانات د خدمت لپاره او د سرویس لپاره لږ سي هم دومره ناورین زیاتیږي او د خلکو مشکلات زیاتیږي
مننه حافظی صاحب ازادي په څپو کې پروګرام دی په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد ساخیز وکړي په دې اړه دلته بحث لرو په خبرونه کې مو اقتصادي چارو کارپوهانو ازرخ حافظی داود مایار او عبدالشکور هډوال ته بلنه ورکړې ده لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو ازادي رادیو په لنډو څپو په
19:25 او 15 مترو باندې واوري
اړوال سپ په دې هیله چې د ټلیفوني رابطه مو ټینګه شوی د دوی سره بیرته ټلیفوني رابطه قطع شوې ده ما یار سپ تاسو ته براو ګرځم تاسو په نظر تاسو مخکې یو څه خوشبيني څرګند کړل چې کېدې شي چې دغه پریکړه موقتی وي تاسو په نظر که څومره وخت دوام وکړي اقتصادي اثرات به زیات وي یعنی مثلا که یو میاشت دوام وکړي فکر نه کوي چې اقتصادي اغیز به په افغانانو باندې منفی وي او که دوه میاشتې دوام وکړي دا اغیز به پسې پراخ شي او کنه
شیدر صاحب که یو ورځم یو ځند راځي په تحصیلي او په کاري مسله کې دا خپل ضررونه لري خو د دې تشخیص لکه سخت به چې دا به کوتاه مدت وي ته مدت وي یا به دراز مدت تصمیمي صرف یو هیله د امارت سعودي د مشرانو نه دا دلته مطرح کیږي چې که چیرې د امر ثانی مسله دا مشخص شي حداقل یو تخمینی هغه ورته کیږي مدت دا به ډیر شکوک رافکی یا اعتماد برا منسته کی غیر دغونه دا کوم
او بخشی ساس خبرمونه ولی ما یواز ستاسو دا دی امرسانی خبر یاده ولی گمان کم دا مهم خبره دا زده به خبریال پا صفت دا خبره که و مخیمیم دیتا اشاره وکړه مثلا دا انجونو دا متوسطی او لیسی دا دوری دا فرمان پا اساس بنده دا ویل شویدی چطر امرسانی پوری دا امرسانی ول اسمیش دی دوام مکو نو دی پانتونونو هم خلق دی پانتونونو پا برخه که نریوال او داخلی عکس العمل پراخو گمان کوم چې اصل علت همدغه امرسانی وو که چرته دوی دا ویلی وای طالبانو چې یو اونۍ به دا پانتونونه بند وي یا یو اونۍ به میرمنې په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي یا یو میاشت به نه کوي نو یو اعتماد بره منسته شوی وو. زه دا خبره له تاسو سره منم، څه علت دی چې طالبان مشخصه پرېکړه نه شي کولی؟
د مکتبونو پاکله د نصاب مسله وه، یو تعداد د مدیریت مسله هم وه، ځینو ځایو کې اداري مسایل هم دلته هغه وو. یو بله مسله د امنیت مسله وه، ځکه دغه غټ مسؤلیت د تحصیل نه او د ډوډۍ نه دی مسلې نه مخکې د جانی امنیت ده دی هغه، او دلته یو ډېره غټه برخه داسې یعنی ځای ته کېده چې د آسیب پذیري زیاتېدله. دا مسائل هم د اقتصاد عواد هم دلته لري چې دته یو ډېره غټه بودیجه هم ورته ضرورت ده، نو په دې کې یو اندازه ډېر وخت ونیول شو. او د دوام پوښتنه چې د محصلینو یا تحصیلات عادي په مربوط کې، په دې اړه زه مشکل نه لرم، ځکه دا تصمیم په داسې وخت نیول شوی ده دلته د ژمني رخصتي هانې دي، درې میاشتې دېته وخت لرو، یعنې دېته کافي وخت
شته. معیار صاحب محترم، که څه هم له بحث نه وځو خو په دې برخه کې به زه ستاسو د توضیح ته راشم. که د نصاب مشکلې ولې هلکانو ته نشته، که د امنیت مشکلې ولې هلکانو ته نشته، که د اقتصاد مشکلې ولې هلکانو ته نشته، او که چیرته د پوهنتون مسله یې ولې په جلال آباد کې پوهنتون بند شي، ولې په کندهار کې بند شي چې ګرمسیر سیمې دي؟ یعنی تعلیم د یوې ورځې لپاره هم ځنډېدل ډېر زیاتی دی. هسې که چیرته استدلال څوک کوي هغه خو بیا بېله خبره ده. څرنګه
د تاسو د خبرو په تایید که چیرې فرض وکړه چې دلته اخلاقي مسایل تر مطرح وي، نو د اتلسو نه کته ذکور او اناس په یو اندازه تحلیل لاندې دي، که چیرې فکري نگانه کاروي، یعنی دا هغه نقطونه دي چې په دې مسله باندې کېدای شي.
بله مهرباني.
خب په هر حال دغه مجبوریتونه باید نظر کې ونیول شي. ما دا مسله مطلق داسې مطرح نه کړه چې دغه ممکن دا دلایلي، دا یو احتمالي مسله ده، یعنی دغه مسله ټول سره یو ځای شوي دي، بالاخره تصمیم نیول شوی دی، او دا تصمیم د فرد د طرفه نه نیول شوی، جوانب د دې قضیې په نظر کې نیول شوی. په درې میاشتو کې تحصیلاتو مسلې ته هیڅ بهانه ممکن نه ده، دا مسله تر درې میاشتو پورې باید په هر حال کې دا حل شي. که چیرې د نوي کال د درسو د پیل سره دا موانع پورته شوي نه وي، یعنې په دې معنا چې دلته بیا جدي مسله او مشکلات منځ ته راشي،
او هلته په دې درو میاشتو کې بیرته تکرار دا خبره وکړم معیار صاحب، آیا په درو میاشتو کې که د ننګرهار طب ته یو نجلۍ لاړه نه شي له دې وطن سره زیاتی نه دی؟
ما خدا خبره مخکې یاده کړ، که چیرې یو ورځ هم تحصیلات کې مشکلات راځي، یعنی دا بیرته په یو ورځ کې نه جبرانی، دا څو ورځو ته ضرورت لري. خو په هر حال مسله داسې ده چې دغه توزیع د خدماتو ته د خلکو د خاص مطابق نه کیږي، دا د ضرورتونو مطابق کیږي. که چیرې موانع په هغه کې چې، یعنی دا د اهل خبره، یعنی د علماو تصمیم ده، دا د عام خلکو تصمیم نه ده، ځکه عام خلک په کومه دیدا چې ګوري علما اهل خبره یا کسان تصمیم نیسي، هغه دغه د دید ساحه ډېره وسیع ده. مسله دا وه چې صرف باید اعتماد وشي، یعنی دغه اهل خبره چې موږ تصامیم نیسي، دا د موږ سره دښمني نه لري، دا به د موږ په نفع وي. دلته مسله د تحصیل په اړه د هغه مطرح کېږي، د کیفیت مطرح کېږي. په د شلو کالو کې مونږ ولی ده، یعنی د کیفیت د نه غیر د دو چې مونږ تنها مدرکونه توضیح کړل، لسانس او ماستر او دولسم پاس،
یعنی البته معیار کیفیت خو بیا هم ډیر وخت غواړي بیرته د دې لپاره چې تعلیم مسلې ته ورن شو کیفیت کچرته د کیفیت انتظار کوو نو افغانستان باید لش تر لژنې نیمه پیړۍ انتظار وکړي او کچرته د کیفیت مسله مطرح وي نو خو یو ورځ شم تعلیم ځنډو کیفیت نور هم شاته غورځي. هډوال صاحب ته باور شو اوس مو رابطه ورسره ټینګه شوې ده. هډوال صاحب د خبرونې په پیل کې له تاسو سره رابطه قطع شوې وه، کبیرته راشم همدې مسلې ته چې د په مؤسسو کې د میرمنو د کار بندیز به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي، خصوصا په ژمي کې ستاسو په نظر دا تاثیرات څه ډول ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حمد لله و مصلی علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دارت لمخی تاسی تا استاد ملمنوتا او همدارنګ د آزادی رادیو او ټول اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. دې کې هیڅ شک نشته دی، مثلا د یو سړی 2000 روپۍ د میاشتې تنخواه ده، که چیرته دغه میاشت کې دا سړی 3 ورځې غیر حاضر شي، د دې مطلب ده چې 3000 ترې کمې شوي. دا افغان لپاره 3000 افغانۍ یو کافی شه دی، علي الاقل هغه د برق بل خو کیږي، علي الاقل هغه د ګیس مصرف خو کیږي، علي الاقل یو څه خو پیکيږي. یعنی په مقابل کې 15 شیانو ته ضرورت لري، یو شی پیرا پکیږي، باقي تلور پاتې کیږي. دې کې هیڅ شک نشته چې تاثیر لري، منفي تاثیر لري. دې کې هیڅ شک نشته، دې څخه هیڅوک انکار نه کوي، حتی د امارت اسلامي ورونه هم د دې نه انکار نه کوي، حتی اچھا چې دا فیصله کړي هم د دین انکار نه کوي. لیکن کیدلې شي کچېته د 10 یو مصلحت لپاره چې په دغه کم تاوان باندې سبا د دغه کم تاوان د جبر د په مقابل کې سبا یو غټه لاس په راوړ نه مونږه ولرو تر لاس کړو.
مثلا اډوال سب له اقتصادي اړخه تاسو څه پیشګوئی کوي چې څه لاس راوړ نه به افغانان ولري؟
ما خو درته مثال درکړم، زمونږ د ټولنې ترکیب دا په فیملی ترکیب داسې دی چې په ټولنه کې چې یوې ګټو لسې چټو. یعنی په دې وسنی شرایطو کې که زمونږ په فامیل کې یو کس هم کار کوي او وظیفه ورته پیدا شوي، دا نه کسان ورته ډیر خوشبینه او ډیر خوشحاله وي، ځکه چې زمونږ ترکیب د فامیل همداسې. لیکن که چېرته موږ لس واړه بیکاره کړو، بېروزګاره کړو، نو خدای ناخواسته د دې نتیجه به څه شي؟ د دې نتیجه به خدای ناخواسته څه وي؟ نو لهذا زه ان شاء الله هم لکه څنګه چې معیار صاحب ویلي، په همدغه باندې یم ان شاء الله به ایمان او همدغه باندې چې دا شاید شارټ ټایم د پاره وي، د لانګ ټایم د پر ټایم د پاره نه وي، د مختصر وخت د پاره.
مننه هډول صاحب، مننه مننه. حافظی صاحب د غجنو ماسو تر اوسه پورې کارونه بند کړی دی، یو راپور مو درلود چې تر اوسه پورې تقریبا نیمایي ماسو خپل کارونه په افغانستان کې ځنډولې دي. د دغه ماسو د کار بیرته پیلیدل ګران نه دي؟ یعنی فکر نه کوي چې بیرته پیلیدل به ستونزمن وي په لاندې وخت کې؟
د سې دي چې د بلستون چې جوړیږي وخت ضرورت لري، هر وخت دا دوی چې دلته راغله لو کار باندې پیل کړل، خپل انفراستراکچر یا بلستون یې جوړ کړل، دلته دفاتر درلودل او د خپل تشکیل پر بنسټ خلک یې استخدام کړل، هغه مستحق خلق یا خلق چې د دې معیارونو برابر اول هغه سره پیدا کړل. نو دا خو نه دی آسان، خو نه دی چې مثلا یو نفر چې بینلی مؤسسه سره کار کوي او خو باید خارجي ژبه زده وي، دوهم دا چې په د شهامت او جرأت ولري، او خزه چې د پرګنو په منځ کې یو ولایت خبر ولایت د خدمات ته راکول لپاره سفر وکړي، او دلته کورنۍ مشکلات شته، نور ټولنیز مسائل شته، اما برسیر پر هغه بیا دا خلک چې دا ځان چمتو کړی ول او آماده و چې خدمت د خلکو خدمت لپاره ځان آماده کی مخنه وایم، دغه سی خلک بیا پیدا کول مشکل دی. اوس امکان دی شته چې هغه کارکونکي یو تعداد دغه مؤسسات لري بیا سہولتونه ورته برابر شي او خارج ته لاړ شي، د هغوی ځایناستي بیا څوک وي، ځکه چې دوی تجربه لري، دوی په دغه کار کې وارد شوي دي، دوی په خپل مؤسسات کې د اعتبار خوندان دي. نو زما له نظره د یو غریب هیواد لپاره باید بالقوا ملي امکانات د دولت لخوا زیات شي، نه دا چې د بالقوا امکانات د تصامیمو له مخې محدود شي یا کم شي. دا خو د خلکو مشکلات زیاتی د خلکو بیچارهګي او لوی زیاتی نو زه دغه شی سره موافق نه یم. په هر دلیل چې اوسیږي اثرات بالکل مشهود ده، دا کوم آسمانی خبره نه ده، د ځمکې خبرې دي. یو تعداد انجوګان دي او بین المللي موسسات دي چې د افغانستان لپاره د بین المللي مرستو دنده ترسره کوي او خلکو ته رسوي. دا چې بند شي معلوم دی چې دوه جمع دوه څلور دي او خلکو ته دا مرستې نه رسیږي.
حافظي صاحب
او خلک ډېر غریبانان دي او بیا لا پسې غریبانان
کې. حافظي صاحب محترم، تاسو همدغه فورمولا چې دوه او دوه څلور کې مخکې هډوال صاحب دې ته اشاره وکړه چې کېدای شي په دې کې یو مصلحت وي او ګټې افغانانو ته شاید نوري وي، تاسو هم داسې اټکل کوي چې ممکن دغه بندیزونه پر راتلونکي کې ګټور شي افغانانو ته؟
او یو خو داسې دی چې عقیدتي مسایل دي چې خلک عقیدې لري، د عقیدې له مخې اټکل کوي. یو خو اقتصادي مسایل دي چې زه د اقتصادي اړخ خبرې کوم او زه په خبر یم چې کچیرې یو چاته مرسته ونه رسیږي په فزیکی لحاظ مشکلات سره مخامخ کیږي. د اسمانه څخه خو څه نه غورځي خلکو ته چې دوی خپل ژمی په تیر کې خپل مشکلات په کې رفع کړي. دا خو یو مادي، یو محسوس، یو عملی خبره ده چې کله چې دا خدمات کم شي او د خلکو مشکلات زیاتیږي، دا یو بل سره بالکل مستقیم او برسیره اړیکې لري. نو زه د پلوی یم چې دولت، هر دولت چې اوسیږي، اوسنی دولت که نور دولتونه، هر وخت مخکې هم دا ویلي وو چې د دولت وظیفه دا ده چې د ملت په استازیتوب د ملي بالقوه امکانات څخه په عملي توګه په ډیر مدبرانه شکل ګټه واخلي او امکانات لا زیات کړي. دا نه چې بیا امکانات کم کړي، بیا د امنیت ترڅنګ باید د خلکو لپاره کار پیدا شي، فقر باید له بین لاړ شي، د خلکو معیشت ښه شي، د دوی په دسترخوان کې ډوډۍ زیات شي. خدا خو د دولتونو دنده ده.
منن حافظي صاحب، ازادي پسپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد څه اغیز وکړي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوهان ازرق شافیزي، محمد داوود مایار او عبدالشکور هډوال. لوي خبرتیا وروسته خپل خبريال تب ورشم او هغه د فیسبوک تبصری څارلې دي. دا موضوع مو د فیسبوک له لارې هم مطرح کړی دی چې اوریدونکو خپل څه نظریات سره شریک کړي دي. لوي خبرتیا وروسته
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو د ویب پاڼې له مسول حسیب تلاش څخه به واورو. تلاش سپ د ازادي پڅپو کې د پروګرام د موضوع پاړه اوریدونکو څه نظریات لمر سره شریک کړي.
ته او اوریدونکو ته تر ډیره پورې دغه تبصری په دې راڅرخي چې دوی د طالبانو حکومت نه غواړي دغه بندیزونه لري شي او دای هم ویلي دي چې دغه ډول بندیزونه د افغانستان اقتصاد او د خلکو په تیر د خلکو اقتصاد ته ډیر زیان رسوي. زه په دې اوسو تبصری دلته تاسو سره شریک کما. بصیر حیدر زاده لیکلی سلامونه د امرستي اړمنو ته نه رسیږي. د کلی ملا امام یو ورته مشر ټاکلی او هغه د ټولو نه دوی په وینا غټ غل همغه ملا امامان دي. د ویل چې دا ماته معلوم دی او د خپل سیمینوم او کلی هم یاد کړی دی. کامران مشل به وای چې د 40,000 کسانو وظیفه ختم شي او د هر کس معاش او 7,000 افغانۍ ونیسونه د میاشتې 900 میلیون افغانۍ کیږي. همدارنګ د دې څو چنده مرستې دغه موسسي کوي نو تبې د چې سخت منفي اغیز به وکړي. اچ ایم ای بی یو مستعار حساب څخه لیکل شوی دی اقتصاد ته بلوي ضربه ورسیږي. زخپل دی وی کورنۍ سرپرستی کوم، مسولیت رغاړه لرم، مګر نن یې په کور کې نه ولیم. ظاهرا دوی یو لو کارکونکو مېرمنو څخه دا چې دغه تبصره لیکي. شمس الله سهیل لیکي چې کچېره د افغانستان اقتصادي حالت ته ووینو نو زیات شمیر وګړي د سرپناه لپاره څه نه لري. د همدغه موسسو له برکته د هر چا لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه. خو د موسسو په بندښت سره به ګڼ شمیر خلک د په وینا سوال، غلا، قتل، زنا او داسې نورو ناوړه کارونو ته اړ شي. شاوخوا ګاونډیان مو دومره څه نه لري چې شپه پرې سبا کړي. ځینې به د موسسو مرستو ته سترګې په لاره وو که موسسات بند شول او خپل کارونه یې ودرول لکه څنګه چې درولی دي، نو دغه بې وزله وګړي به څه کوي؟ څوک به یې غم وخوري؟ او داسې لسګونه نور کسانو هم تبصرې شریکې کړي دي.
مننه تلر صاحب. رابشم هډوال صاحب، د کامران مشال چې لیکلي وو چې 900 میلیونه افغانۍ خو یوازې معاشونه افغانان له لاسه ورکوي، که دغه معاشونه وځنډي شي دا هم د یوه خوار وطن لپاره لکه افغانستان یوه اقتصادي ضربه نه ده؟
ټیکټ شک نشته. مخکې ما در طرز کو ګوره، زه په دې بندېدو باندې موافق نه یم. ما درته ویلې نو موږ بالکل د اقتصاد د نگانه موږ سخته مند یو اقتصادي ضربه وینو، لیکن ما درته ویل کېدای شي دا د ضرورت په بنیاد باندې یا د مصلحت په بنیاد باندې خدای جل جلاله دې وکړي چې د ډیر کم د وخت لپاره. زما د امارت اسلامي بالخصوص د امارت اسلامي د مشر مولوی صاحب حبت الله حفظه الله نه خواهش او ریکوست هم دا دی چې همیشه د یو شی بدیل خیر دی پیدا کړي، هغه بدیل یې وړاندې کړی، بیا هغه شی که بند شي او دغه شی علی الاقل مثلا په یو اداره کې سل کسان کار کوي، په دغه اداره کې د کده اداره بندول غواړو، باید د یو 300 کسان لپاره د کار زمینه خو برابر شي چې دا بندو. د هیڅ شک نشته چې د دې منفي اثر شته دی، او اقتصادي اثرات منفي اثرات په ټولنه باندې، په فامیلونو باندې، په افرادو باندې.
هډول صاحب، هډول صاحب، دا موضوع چې فرضاً طالبان هم ځینې دا خبره کوي چې په کومو پریکړو کې چې د دوی مشر کوي ملا هبت الله اخندزاده، په هغه کې مصلحت وي، د سیاست کې دا مصلحت هم ولس ته باید بیان شي. دوی د نه د مکتبونو په برخه کې، نه د پوهنتون په برخه کې، او نه هم دغه د میرمنو د کار د بندیز په برخه کې دغه مصلحت بیان کړی دی تر اوسه پورې، چې دا مصلحت په څه شي کې دی؟ فکر نه کوي چې ملت دې ته ضرورت لري چې دوی ته باید وضاحت ورکړي؟
ولې نه، ملت باید دا شي نه آگاه شي. زه تاسو سره په دې باندې موافق یم، لیکن بعض مصالح د یو وخت لپاره تاخیر کېدلی شي وروره، په دې څوک نه خفه کیږي. دا هغه مصلحت په دې کې نه چې زر خلکو توازیح شي، خیر دې تر یو وخت پورې.
وخت یعنی څومره وخت؟ مثلا د تعلیم په برخه کې دا اوس په دې بحث کې وویل شول چې یو ورځم باید تاخیر نشي، نو زمان خو که ونه ټاکو بیا خو افغانان ډیر څه له لاسه ورکي.
په یو ورځ کې که یو محصل لس کلمې زده کوي، نوې کلمې زده کوي، ضرب دېرش کا، بیا ضرب دولس میاشتې کا، څومره کېږي؟ څومره تاوان موږ ته رسېږي؟ په دې باندې ټول پوهېږو وروره، په دې ټول پوهېږو چې موږ د علم د نگانه څومره وروسته ځو، د اقتصاد د نگانه څومره وروسته ځو. او په دې باندې ما درته وویل شکر الحمدلله په امارت اسلامي کې داسې پوهې او داسې هوښیار خلک شته دی چې دغه شی درک کوي، لیکن لکه همدغه خواهش همیشه موږ همدا په رسنیو کې کوو د مشرانو نه چې کوشش کوي چې هر شی را کوي، اول هغې ته بدیل پیدا کوي، که بدیل در سره خدای نه خواسته نه، د ډېر کم وخت لپاره چې تاسو پکې مصلحت ویني باید وګد نشي. ځکه په مرور د زمان به د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې یو وخت کې د غلا د حد ودرېده، تاسو پښتنه کولې وي قحطي راغلی و دغه په زمانه کې د غلا دغه د حد ودرېده. نو الحمدلله دا ټول علما دي پوهېږي په دې باندې او ضرورت ورته د دې لپاره نشته، لیکن باید ټول شیونه په نظر کې ونیسو.
مننه، مننه.
مصالح، اقتصادي مصالح، اجتماعي مصالح، علمي مصالح، لا طول
بتنظر. مننه هډوال صاحب. معیار صاحب، معیار صاحب، داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ممکن ځینې مؤسسې لکه د شوروي ځواکونو د یرغل پر مهال په افغانستان کې فعالیت ونه کړي او د افغانستان لپاره خپل فعالیتونه پاکستان ته انتقال کړي. که چېرته داسې وشي، دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره څه ضربه وي؟
پر حال دغه منفی بود یا د اقتصاد د اړه دا خو واضح شو، یعنی په دې کې توافق نظر د ډول صاحب او د بل ورور او د ټولو د خپل د امارات په دې ټولو موجود دی. خو مسله دا ده چې کله دوی غواړي اخوا انتقال وکړي که نه، پوښتنه دا مطرح کېږي چې آیا دوی هدف خیر دی مونږ ته که شر دی؟ کچیر هدف خیر دی چې کله موږ یو منفی وضعیت کې قرار لرو او دا فرض کو چې موږ باندې د حکومت په طرف ظلم کیږي نو دی دته به موږ باندې ظلم ولی کیږي ولی اخو انتقالی دی ولی خپل فعالیتو ته نور انکشاف نه ورکوي
خودوی البته څومره هدا او بخشه مایرسب څومره هدا پوری چې موږ ازادي راډیو له دوی سره خبري کړې دي د جنو مسولینو سره دا د ماسو ته خو فرزند لویدیس غربي هیوادونو کې چې کوم خیریه مؤسسه او په افغانستان کې فعالیت لري دوی نشي کولای چې له خپل اصول ووزي یعنی مثلا کوم په یوه مؤسسه کې میرمن نه وي او د دوی یو دولت هغه مؤسسه سربیره په دې باندې بیا هم وهڅوي چې خپل کار ته ادامه ورکړي همدغه څوک چې په کوم دولت کې دی هغه په انتخاباتو کې حتی رای نشته ترلاسه کولای یعنی دوی ته حتی شخصي زیان هم دی کنه انداس مشکلات هم شته نو یو مصلحت په عین وخت کې د خپل خلکو د ګټو لپاره یعنی پر دې ولي زما واستغه مخري اصلي سوال پدې کړي
بالکل انده مسله دا چې کله اصول مترکیږي اصول باید یو منطق ولري یعنی خیریه اصول یا قوانین چې جوړیږي دا یو منطق لري جوړیږي یعنی دا بس ظالمانه نه جوړیږي چې کله چې د لپاره چې دلته په ځای کې مشکل وي د خپل اصول نه تیر نشي دوی هدف د خپل اصول تطبیق نه ده دوی هدف خیره کارونه دي دوی په هر حال باید سازش وکړي خو تاسو خبرم صحیح ده چې دوی یعنی خپل مخه لري خپل سیاسي برخوردونه دي دلته یو مسله ته شي برسر زغړه اشاره وکړه مده بس مربوط ده او د جدي مسله ده چې دا تصمیم ولې په دې شرایط کې نیول شوی ده یعنی دا مسله باید واضح دلته وایو او کدی کې ان شاء الله د مسره ټول دوستان د توافق لري چې کوم تصامیم چې په یو جامع کې نیول کیږي د یو جامع د جامع شناسی او د ټولنه مطالعه کی شي ورسره د مخ درځي
بله مهرباني
او د افغانستان جامعیت چه دی او سنتي جامعیت دی او مذهبي او ديني جامعیت شي ورسره د واضح ډول درته وایم چې د افغانستان د 90% نه وګړي اضافه د دې طرفدار نه دي چې خزه په خارجي یو موسسه کې کار وکړي خا په دې باندې توافق ده ځکه هم دغه تنز هم دوه سروې او کوم شاید هم درې سروې ورونو کې یو نفر هم دې ته ماده نه وي چې خځې د خارجانو سره کار وکړي
خا البته هغه بل اړخ کې بیا ټول موافق دي چې خارجي مرست ترلاسه کړي په هغه برخه کې بیا مشکل نشته
او زه د ما هدف دلته چې ده د ما هدف دغه ده چې کله د مشرانو د طرفه تصمیم نیول کیږي ټول آباد به خصوص مذهبي او کلتوري آباد هم په نظر کې نیول کیږي یعنی کچیر د تصمیم د څه نیول کیږي چې د 90% خلک نادیده نیول کیږي او د 90% خلکو د پاره د تصمیم نیول کیږي یو د اعتمادي په منځ کې خپل د طالبانو منځ کې او د حکومت منځ کې د افغانستان د وګړو منځ کې د ترازی زوی چې موږ د شعارونه ولې په دې شکل ورکو چې دیموکراسي او ازادي او د حقوق د خزې حقوق د هم سره د خزې لپاره غواړو خو موږ خپل افغانانو د دغه جامعه خلک حتی اگر امریکایی کم افغان چه امریکا که ویسی اروپا که ویسی شی برسد نظر توازه و ایمه چه دوی کل دواده دو پار افغانستان ترازی لسانسه جنی سر واده نکه
لیکن و مایار سب که چیر تا امدغس فکر رو کل که چرنگه چی تاسو توزه کرا و اکثریت طبیعی خبره دا پی بطوله نکه چه خلق خپل لور مکتب تا ناست دوی نو حل تا با علم لکوم شی حل تا با درک لکوم شی او حل تا با وسط نظر لکوم شی اخ با طبیعی خبره دست فکر کبی لیکن دا چارواکو مسئولیت داده چه خلق پسام لاربان ساوق کی دا طول دنیا دا اسلامی هیوادون طول په یو خواروان دی افغانستان په بل خواروان ده غربي هیوادونه په یو خواروان دی افغانستان په بل خوا او وسنۍ نړۍ لکه یو حلقه سره یو ځای شوی ده او دا ټول حلقه سره یو لاسته یعنی کچرته دغه نن فرزن کچرته هم دغه بهرنی مسئله افغانستان سره مرستي ونی کی دغه کله شل میلیونه پونه کی کله 40 میلیونه ډالر پونه کی چې افغانستان تاسو به دا وانهسته وي یو ډالر به په څو افغاني بیا تبادله کوو خلق به څخوري دغه حقایق هم باید ویل شي
بالکل
هم داسته کنه
بالکل شي برسه د تاسو خبره ته دې حد پورې صحیح ده چې یو هواد باید د خلکو د افکارو مطابق مختلاط نشي د خلکو د افکارو مثبت طرف ته جهت ورکون کوي دا خبره دې پورې صحیح ده خو دلته بل مسله مطرح کیږي چې د تحصیل د ښځو حقوق د مردانه حقوق د اقتصاد په ټول آبادانه ضروری خبره ده بل خبره د حاکمیت یا د نظام ده یعنی دغه ټول شیان کده نظام قربانی شي نظام دې ارزش لري. یو بل مثلا تاسو ډیره جالبه مطرح کړ چې اسلامي نړۍ یو طرف ته روانه ده مونږ بل طرف ته روان یو. شیبر صاحب اسلامي مسائل او دینی مسائل ځان ته منبع لري، منبع واضح ده. د اسلامي مسائل او استخراج یا دغه تفسیر مونږ د اشخاصو د کارکرد نه نشو کولای. کچیر اسلامي هوادونه معیار وای په د شلو کالو کې شل کاله مخکې چې کله افغانستان باندې حملې وشوې د بمونو نور استعمال شوه په بینلي او ملي معیارو باندې په شرعي او غیر شرعي نړیوال علمي معیارو باندې دا اشغال تقبه او تنبه او منع دی. خو اسلامي نړۍ تنبه پسې روان و، د پاکستان د ډول استفاده وشوه، د ایران د ډول استفاده وشوه. اسلامي
خو سیاست دی و ما یار صاحب خلک خپلو ګټو ته ګوري، خلک خپلو ګټو ته ګوري، خپل هیوادونه آبادوي. اوس مثلا آیا یو افغان دینی عالم په دین بهتره پوهیږي که د اظهر عالم؟ آیا یو افغان مولوی صاحب د وزیر اکبر خان په جماعت کې په دین سم پوهیږي که هغه مولوی صاحب چې په مکه مکرمه کې پی ایچ ډی لري او په لسکونو کتابونه یې تالیف کړي دي؟ آیا د مالیزیا یو عالم په دین سم پوهیږي که یو افغان چې په مدرسه کې زده کړې کړي دي؟ حقایق ډیر واضح دي. حافظی صاحب که تاسو تراشم بیرته د خبرونه راغونډه
کړو. دلته یو څه خبره غواړم اضافه کړم.
پولانډو لسته
پولانډو ډیر لاندر ته وایم. زه پام چې د الازهر عالم دی هغه د افغانستان په اړه زیات تیږي که داوود مایار شي یو دینی عالم هم نه ده. زه درته واضحیم چې داوود مایار
زه موافق نه یم. البته هم دې سره ایدل خطر هر هغه چا چې ډیری سیړنې کړې دي دغه وسوس فرزن یو څېړنه راوخل چې چا د افغانستان په باره کې کړې ده ممکن 50 کتاب تالیف کړي دي تر هر افغان ډیر پوهیږي. دغه اوس چې زه په ازادي راډیو کې کار کوم او زما مخې ته نړیوال راپورونه پراته وي یو افغان د افغانستان له وضعیت دومره نه خبر لکه دی اسوشیټډ پریس آژانس خبریال، لکه د رویټرز خبریال، لکه د فرانس پریس خبریال، لکه د جرمنی د ډی پی ای خبریال، داسې نه ده. اوسو په دې مکان کې اوسو لیکن لاغه نه دومره نه خبر. حافظی صاحب تاسو ته کراشم، ستاسو په باور دغه اقتصادي ابعاد که چیرته دغه په دغه مؤسسي خپل کارونه هم دغه رقم بند وساتي په لنډ مهال کې د ژمي تر اخیره اقتصادي ابعاد څرنګه توضیح کوي؟
اول خو تاسو ته عرض وکم چې تر هغه بریده پورې چې زه پوهیږم په اسلام کې هم د ښځې کار کول منع نه ده، او په خپله د حضرت پیغمبر میرمن خدیجه الکبرا په خپله تاجره وه، سوداګره وه، او تجارت یې درلودله، ډېر لوی تجارت یې درلودله. او په تاریخ د اسلام کې زموږ په ګاونډي هیواد کې بېنظیر بوټو صدراعظم پاتې شوي دي. په ډېر نور هیوادونو کې هم د خزینه ډیر تحصیلات لري کار کړی دی. په اسلام کې د خزی تحصیل معنا نه دی، اطلب العلم او لوکان بسین دا ټول ته دی، د خزینه او ته هم دی او نارینه او ته هم دی، دا ټول ته دی. یو بل چې دا محدود معیارونه چې هغه اسلامي بنه هم نه لري، چې خصوص سره دښمنی است، خود خزو وده سره دښمنی او ته اجازه دی کار نه ورکول، دا خو نیمایی دی نفوس دی او هیواد چې په عین زمان کې نیمایی دی کار دی قوت دی او هیواد دی او انساني شتمنی دی او هیواد دی، نو هغوی د کار څخه نه باید محروم اوسي. دوی چې د تحصیل څخه محرومیږي، یعنی معنا یې دغه دی چې دوی د لوړو کارونو لپاره بیا آمادګي نشي نیولی، د ټولنې څخه پس پاتې کیږي. نو لهذا زما وړاندیز دغه دی چې ځینې منل شوي اسلامي انساني اخلاقي او مدني مسائل دي چې هغه باید ومنل شي. په هې ځای د دنیا کې مثلا انډونیزیا ډېر لوی غټ هیواد دی او ډېر قدرونه یې خزینه دي. حتی یو ښځه رئیس جمهور هلته پکې شوې ده په مالیزیا کې، په انډونیزیا کې چې ټوټورو څخه غټ او لوی او د نفوس له مخې شمیری تقریبا لس چنده دی افغانستان،
او د اقتصاد لپاره هم افیزی سب سش کالی تر تریلیون ډالر اقتصاد لوړ دی. بله،
یعنی دا اقتصاد چې دی چې خو یو کار ساده کار دی او بحرانج کار دی. یو نفر عادي کارکونکی دی چې چرته صفائی کوي $15 یا $1 تنخواه اخلي، ولی یو متخصص په کال کې یو نیم میلیون ډالر سیلری یا تنخواه لري او هغه د تعلیم له برکته دی. که ښځه وي که نر وي نو د افغانستان نجونې هم ډېر بااستعدادې دي. هر چېرته چې دوی ورغلی دي په خارج کې دوی ته زمینې تحصیل برابر شوي دي. دوی په رقابتونو کې ډېر سرلوړي او ډېر په برم سره خپل هغه اخلاقي مسؤلیتونه او علمي مسؤلیتونه ترسره کړي دي. نو په دې خاطر باندې یو ورځ هم د خلکو د تحصیل څخه محرومول د وطن سره جفا ده. زه دغه سره په هیڅ دلیل موافق نه یم چې څوک څه ډول فکر کوي. دا خو اسلامي هم ده، دا خو انساني هم ده او دا وطني مسله هم ده. نو د اقتصادي علاقه دا خو نیمه د نیرو د کار د هیواد دی. که چیرې هیڅ هیواد نشي کولی چې پرته له ښځو په بشپړ اقتصادي وده ځان ورسوي. تاسو ماته یو برسیره راکړئ، یو څه راکړئ چې برسیره کوي چې چېرته داسې په دا محدودیتونو کې یو هیواد پرمختګ کړی دی. نو زما غوښتنه دغه ده چې ټول سره په حقایقو باندې باید تمرکز وکړو، په اصلي ضرورتونو د هیواد باندې باید تمرکز وکړو، د شرایطو پر بنسټ علمي مسایل ته باید تغییر ورنه کړو. هر څه چې حقیقت دی هغه باید وایو، دا شهامت د بیان د حقیقت ولرو، ځکه چې د مشکل رفع کول په اول ګام کې باید مشکل په رسمیت وپېژندل شي. کله چې مشکل ماسمالی شي او چرته یو درز دی او تعمیر غورځېږي او موږ ورته یو ګلماله وکړو چې هغه د نظر څخه پوت شي، دا خو بیا کور رنګېږي لبینې شي. نو په دې خاطر باندې زه برسیره خپل د تجربې له مخې، خپل د یو کم معلومات چې لرم په بنسټ باندې عرض کولی شم چې د تحصیل څخه د نجونې محرومول افغانستان سره جفا ده. د کار څخه د ښځینه کارکوونکي محرومول دا مستقیم اقتصادي منفي اغیزه لري په افغانستان کې. نه یوازې هغه کورنۍ تباه کیږي، بلکې زموږ اقتصادي هغه چرخه او هغه کیش انفلوئنس چې پکې راځي، یا هغه عوامل د تولید او عوامل د تجارت او ټول شیان سره صدمه کیږي. مثلا یو نفر چې هر میاشت 10,000 یا 20,000 یا 30,000 افغانۍ د مارکیټ څخه خرید کول، خپل د کوڅې د دوکان څخه یا د منډۍ څخه، هغه دوکاندار اوس په چا باندې خرڅ کړي دا مال؟ خو هغوی هم تباه کیږي. بیا هغه سوداګر چې دا مال راولي او په ګودام کې لري، هغه دوکاندار چې ونه نیسي ځینې په چا باندې خرڅ کړي. نو دا چرخه له بینځي دا
حافظي صاحب محترم حافظي صاحب دلته مخکې معیار صاحب هم دې ته اشاره وکړه، هډول صاحب هم، چې کېدشته چې دا موقت بندیز وي او وروسته ځکه چې تر انګلستاني پورې طالبانو دا مسله ځنډولې ده. لیکن له اقتصادي اړخه چې تاسو درې سره په اقتصاد تخصص لري، له اقتصادي اړخه فرضاً زه یو مثال تاسو ته درکم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې څو میاشتې مخکې هغه شمېر زمایر شوی دی چې 50,000 که 60,000 دندې لغوه شوي وي. په همغه ورځ د دنیا په ټولو بازارونو کې د نورو اثار په مقابل کې ډالر کته شو، قیمت ارزش له لاسه ورکړ. لیکن آیا د افغانستان غوندې یو خوار وطن کې چې شاوخوا 40,000 میرمنې د یوې ورځې لپاره هم له کاره ګوښه سي، په اقتصاد باندې تاثیر نه کوي، منفي تاثیر؟ مایار صاحب بلې،
تاسو دا څه وګورئ، افغانۍ د ډالر په مقابل کې په دغه تیر ونې کې خپل ارزښت لاسه ورکړی دی.
دوه فیصده. مایار صاحب په همدې برخه کې به په لنډو ستاسو نظر واخلم.
نو پدې کې شیبر څه پدې کې شک نشته دی چې په اقتصادي ابعادو کې د تاثیر لري او ډېر تاثیر منفي تاثیر په صورت کې لري چې دا مسله زر حل نشي. زه د امارت اسلامي د رهبرۍ نه دا هیله کوم چې د کوم موانع چې دوی په ذهن کې دي دغه موانع زر پورته کړي، تر څو چې دغه د ارزش کلي مسله چې دی تنه یو بوده چې تاسو مطرح کړو په مختلف اقتصادي ابعادو کې افغانستان ضرر ونه کړي.
او مننه هډول سب، تاسو نظر واخلم، تاسو څه پیغام لري؟
حفیظی چې دینه خفکیږي، حفیظی چې کوم استدلال په بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وکړه. بیبي خدیجه چې وخت خپل سی ای او عملیاتو د پاره مامورین لرودل، بیبي خدیجه د کور نه د تجارت د پاره نه دوتی، بیبي خدیجه د سرمایه مالک او نظر
هډول سب فکر نه کوي اډوال صاحب اډوال صاحب بی بی عائشہ لکور نه ووتله بی بی عائشہ لکور نه ووتله د جمال په جنگ کې برخه نه واخیست دا باس نه شو خلاصه ولې په دې برخه کې کچرت نه مان نه استاسو نظر
خپل مېرمن به ځان سره بوله چار جابه
کړکشي وو ما تاسو ته مثال درکو چې بی بی عائشہ د جمال په جنگ کې برخه نه واخیسته استاسو نظر له اقتصادي اړخه نه اسلامي اړخ ته نه ورته ځکه چې دا اوس باسته اقتصادی اړخه کې ستاسو نظر پلانټو
زه اوبې نه خبر کیږي تم مخبر کیږي صرف استدلال چکو لکه په استدلال کې دقیق او سوزما مطلب ده چې بيبي خديجه رضی الله تعالی عنها تاجر وه لیکن د تجارت لپاره په تاریخ کې څوک دا ثابت نه کړي چې دا کور نه وتی د تجارت لپاره هغه خپل مامورین لرودل
خو ما بل مثال تاسو صدر کوه وا ډول صاحب دا بس نشي خلاص دي ما تاسو ته بيبي عائشه مثال درکو هغه بیا څنګه د اقتصاد په ارتباط ستاسو پلان دوبه خپل نظر سره شریک کړئ
د کې هیڅ شک نشته چې منفي اثر لري لکه څنګه چې نور دوستانو زو سره موافق مایار سي افسر حافظي سي افسر منفي اثر لري خدای جل جلاله دې وکړي چې دا ډېر کم د پخت د پاره وخت د بندیزونه او دا بندیزونه اوچت شي او زمنګ خلک چې دي غریب خلک دي بیچاره دي مظلوم دي فقیر دي بیروزګار دي ورس فورس غدایګر اضافه کیږي نور به اضافه شي او د سخت بدبختۍ سره به مخامخ شو خو خدای نه خاصه زر د بندیزونه اوچت نشي
ډیر مننه له همدې سره د خبرونه راغونډ کړو د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی د اقتصادي چارو کارپو محمد داود مایار او د اقتصادي چارو کارپو عبدالشکور هډوال تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته د ازادي په سپو کې تربل پروګرام مو په خدای سپارم شدی
پیدا کیږي کر لمسے خو پیدا کی گی ایک دیکھو پیدا کی گی کر لمسے خو پیدا